ジオ。
دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. دا ساتي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوو. زما جملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه. نن د جمعې ورځ ده او د 1349 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې له 15 سره برابره ده. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپدو له 6 نوي اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 5.5 هم اورېدل کېږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو له سرټکو پیلوو. د طالبانو ځینې استازي ناروې ته تللي چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد یې له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د لویدیځې افریقا د غانا هېواد په مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 90 کسان وژلي دي. د طالبانو استازي ناروې ته تللي دي او هلته د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروې حکومت دا خبره تایید کړه. ویل چې په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي. په دې اړه نور تفصیل وروسته په خبرونه کې وړاندې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد یې له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ له خپل افغان ساری صلاح الدین ربانی سره د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د امنیت او ثبات د کانفرنس ترڅنګ په خبرو کې وویل موږ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې په خپل منځ کې ښې اړیکې لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل افغانستان هیله لري چې د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې به یې ځای له څارونکي څخه بشپړ غړیتوب ته پورته شي. په هلمند ولایت کې پرون په یو ځانوژن کې حمله کې 4 تنه ووژل شول. د هلمند د امنیې قمندان نبی جان ملاخیل په وینا په دې برید کې چې د لشکرګاه او کندهار پر لویه لار وشو د یو پولیس په ګډون 4 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. اخوا ټاکل شوې ده چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبي اسیا د همکارۍ د ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د بامیان سرپرست ولی محمد آصف مبلغ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل بامیان د کورنیو او بهرنیو میلمنو کوربتوب ته لازمه تیاری نیولې. او د افغانستان او سکاټلند لومړی 4 ورځنۍ مسابقه نن په داسې حال کې دوام کوي چې افغانستان 45 خورونو کې د اتو لوبغاړو د سپزیدو په بدل کې 98 منډې کړي. تر دې مخکې سکاټلند په خپل لومړی پاڼۍ کې 230 منډې جوړې کړې وې. او نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام واړول شي. د شین افغانستان ټولنه او افغان ملي غورځنګ نن په دې مناسبت له یوې غونډې وروسته چاپیریال ساتنې او خلکو ته د چاپیریال ساتنې د اهمیت د څرګندولو لپاره کمپاین پیلوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ سپه 2/6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په FM 100.5 د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د لویدیځې افریقا په غانا هېواد کې 14 لک تر لږه 90 تنه وشلي. 14 پرون ناوخته د اکرا خار د تیلو په یو ټانک کې وشو. هغه مهال وشو چې ډیرو کسانو د سخت باران له کبله د ټانک ته پناه وړې وه. لویدیځ په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غځېدو اندېښنه ښکاره کړې او له روسیې غوښتې چې د کړکېچ د کمولو لپاره دې اقدام وکړي. اروپایي اتحادیې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارنیکا خارګي کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کېدای شي د تشدد او کړاوونو د یوې نوې څپې د راپورته کېدو سبب شي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما به د وسترو صنعتي هیوادونو پراتلونکي سرمشري زکی د اروپایي ټولنې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پا پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اوباما د یک شنبې په ورځ په یو دوه ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. هلته کولی شئ چې زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم پیدا کړئ او له هغه لارې زموږ پر مطالبو خپل نظر راسره شریک کړئ. وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې دا رپورټونه او مطالب لرو. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په دې اړه په یو رپورټ سربیره په ناروی کې د میشت افغان ژورنالیست ساس تانکزی اورو چې دوی به په کومو موضوعاتو غږیږي.
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کېږي د ښځې هغه حقوق او امتیازات چې کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندي کېږي.
پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د یو شمېر افغان ښځو په لیدنه کې هم د سولې په بهیر کې د ښځو په ونډه بحث شوی. د ولسي جرګې پخوانی غړی او افغان ژورنالیست ملالۍ شینواري سره په دې اړه مرکه لرو.
دا ناسته ښځو په ونډه د سولې په پروسه کې وه او په دې خبرې وشوي چې ښځې ولې د سولې په پروسه کې هغه رښتینی رول نه لري.
دا افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش د نمایي افغان ماشومانو د ژوند وضعیت خراب بولي.
اسم محمد شریف از بان
په دې اړه به د ښاغلي دانش وروستۍ څرګندونې واورو. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړې. په اړه اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د افغان ښځو حقونه په ناروی کې د طالبانو د استازو او د یو شمېر ښځو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمېر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. د ده په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفی ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کېږي د ښځې هغه حقوق او امتیازات چې کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندي کېږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. ویل شوی چې د ښځو مسأله د خبرو اترو د ایجنډا اصلي موضوع ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو او په ټولنه کې د ښځو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله او اوس هم ډېر ښځې اندېښنه لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کېږي چې طالبانو د ښځو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ولسي جرګې د تیرې دورې غړي ملالۍ شینواري چې تیره میاشت د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې په غیر رسمي خبرو کې ګډون کړی وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو په دریځ کې درموالی احساس کړی دی.
کنفرانس نو ماته ډېر نصیحتونه کېده چې ته به دا نه وې ته به هغه نه وې د باید ډیره زیاته جدي لاړه نه شي، د خبرې خرابې نه شي. اما کله چې ما خبرې وکړې، ما د خپل زړه خبرې وکړې، مقابل لوری د تاثیر لاندې لاړه، هغه خو افغانان دي، داسې نه ده چې که د کوم بل مملکت خلک دي.
د ناروې راډیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروې کې خبرې دوام وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري په همدې موضوع باندې په ناروې کې له میش افغان ژورنالیست احساس تانگزی سره عصمت ساروان مرکه کړې ده او په سر کې ترې د دې غونډې د هدف په اړه پوښتلی دي. ښاغلی تانگزی وایي
د ناروې د خارجه وزارت ویندوی ښاغلی فروده دا خبره تایید کړه او ویل چې دا غیر رسمي خبرې دي او د افغانستان د ښځو په استازیتوب د مدني ټولنې فعالان دي یادې کړې. خو هغه نومونه چې په رسنیو کې راغلي دي، ناروې په رسنیو کې ویل کېږي چې میرمن شکریه بارکزی، فوزیه کوفي او دوه تنه ښځې د سولې د عالي شورا په استازیتوب یا د عالي شورا غړي دي، هغوی راغلي دي او د طالبانو سره د اسلو بهر په یو خوندي ځای کې چې ناروې د خارجه وزارت ویندوی ځای په ګوته نه کوي، ویل چې د امنیتی تدابیر لاندې په یو جی کې چې موږ نه غواړو چې زیات په دې جزئیات ورکو، هلته دوی دا خبرې کوي.
د دې ناستې یا د دې غونډې هدف څه شی دی؟
ناروې د خارجه وزارت د ویندوی د قول ویل شوی دی چې د دې خبرو هدف د ښځو رول په خبرو کې له طالبانو سره او دغه ورځ دغه وروسته که چېرې له طالبانو سره خبرې کېږي، د ښځو حقوق او امتیازات یې هغه لاسته راوړنې تر اوسه دوی درلودلې دي، د یوغو د خوندیتوب لپاره به دوی خبرې کوي. خو البته بیا هم دوی تاکید دا کوي چې دا خبره د افغانستان د حکومت او یا طالبانو په خپله د په رسمي شکل دا خبره نه دي پیل شوې، بلکې دا یو زمينه سازي ده د نورو خبرو لپاره او د ناروې حکومت په کوشش دا کوي چې دواړه خواوې سره نږدې کې خبرو ته.
یعنی له دې دمه لمیږي چې دا خبرې د ناروې د حکومت په هڅو کې شي.
بله، و دا خبره د ناروې د خارجه وزارت په هڅو کېږي. څو میاشتې مخکې هم د ناروې حکومت د ناروې خارجه وزارت یو کورس یا یو تعلیمي ورکشاپ جوړ کړی و، هم د طالبانو استازو لپاره هم د افغانستان د استازو لپاره، چې څنګه په خبرو کې سړی برخه اخلي او څنګه سړی کولی شي خبرې پر مخ بوزي. فکر کوم ناروې په دې برخه کې فعاله ده او دوی په دا خبره مخکې هم تایید کړې وه چې طالبانو استازي پخوا هم راغلي و ناروې ته.
ایسا ستانگزی پا نرویکی میشت افغان جورنالیستو چی تاسو ورسره دغلتا دا طالبانو دا استازو او دا افغانستان دا مدنی ټولنی دا یوشمیر استازو دا راتلونکو غیر رسمی خبرات رو پالا مرک آوریده. یوشمیر افغان خزو دا مدنی ټولنی غلو پرون په کابل کې هم دا افغانستان لپاره دا ملګرو ملتونو لزنگری اصای سره دا سولی پا پروسه که دا افغان خزو پر ونده خبری کردی. زین افغان خزی پا ده انتقاد لری چی دا سولی پا بهیر که خزو تا لازمه ونده نده ورکلل شوی. دا ولسی جرگی دا تیر دوره غلی ملالی شنواری چی دا پا گواش پا کربتو پا قطر که دا افغانستان دا سولی دالی شورا طالبانو او پاکستان دا استازو پا غیر رسمی خبرو که دا واسینه خزی پا توگه گلون کرده و اسمت ساروان سره دا پرونه غنده پا مرکه کرده. دا دې غونډې د هدف په اړه نوموړی وویل
یو شمېر ښځو د مدني ټولنو د بېلابېلو برخو استازو د یونما د مشر سره، یعنی هغه ځانګړی استازو د ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې دی، د هغه سره ناسته لرله او دا ناسته په خاص ډول د ښځو په ونډه د سولې په پروسه کې وه. او په دې خبرې وشوې چې ښځې ولې د سولې په پروسه کې هغه رښتینی رول نه لري او ورته ونډه نه ورکول کېږي. انتقادونه دا دي چې مثلا که خبرې هم کېږي یا هغه ټرکټو خبرو کې دوی ته ونډه ورکول کېږي، ولې په هغه اصلي خبرو کې چې د مذاکرو مسله وي هغه بیا په پټه د نارینهو ترمنځ ترسره کېږي، ښځې اصلا خبرې نه وي چې په دې خبرو کې څه تېرېږي.
تر اوسه پورې د سولې هېڅ ډول رسمي خبرې نه دي پیل شوي، په داسې حال کې چې خبرې نه یې پیل شوي او حتی تر ویل کېږي چې طالبان لا حاضر نه دي چې خبرې وکړي. په داسې وخت کې په دې باندې تاکید چې د ښځو ونډه څومره وي یا څومره نه وي، د دې ګټه به څه وي؟
ګورې، خبره دا ده چې مثلا د دې نه وړاندې په جاپان کې خبرې شوي، په چین کې، مثلا په دوبۍ کې، په مختلفو ځایانو کې داسې نه ده چې خبرې نه دي شوي. چې څومره که خبره یم که غیر رسمي خبرې هم شوي، مثلا په همدغه د سولې دورا کې صرف یوازې او یوازې هغه نارینه غړي په دې مسلو کې خبر وسي. دا خزینه غړي چې وي دوی د دې مسایلو نه بالکل لرې ساتل شوي دي، لکه د دوی د موجودیت نه سمبولیکه استفاده شوې ده، یا په حساب هغه خپل ځان ته مشروعیت ورکول شوي هم نه وي. دوی داسې فکر کوي چې باید یوازې هر کار چې دی نارینه ترسره کړي، وروسته ښځې راشي. زه فکر کوم دا غلطه خبره ده، باید د دې لپاره چې دا مسله د افغانستان د خلکو ده، نه د دې چې فکر وکړو چې صرف دینه پورې اړه لري. دا مسله د ښځو ده، نو خصوصا اندېښنې هم چې دي ټولې زیاتې دي چې ګوند بیا به د ښځو د حقونو په سر باندې معامله ترسره کېږي، نو ولې دا خبره باید شفافه نه وسي؟
ملالی شنواری په ولسی جرګه کې د افغانستان د خلکو پوخانی استازی او همدارنګا ژورنالیسټا چې د یو شمیر افغان خزو د ونډې په اړه د اصولې په بهر کې څرګندونې کولې. زموږ غږ لاس هدی راډیو نوري وسم د مهمو خبرونو سره ټکی دا طالبانو استازی ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته تیار دی. په هلمند ولایت کې پرون په یوې ځانوژنې حملې کې څلور تنه وژل شوي. ټاکل شوې ده چې بامیان نن رسمن د سهار کې د جنوبي اسیا د همکارۍ د ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان او سکاټلند لومړنۍ څلور ورځنۍ د کرکټ سیالي نن په داسې حال کې دوام کوي چې افغانستان په 45 خبرونو کې د اتو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 90 منډې کړي. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې 14 لک تر لږه 90 کسان وژلي دي. او لویدیځ په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غسېدو اندېښنه ښکاره کړه او له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم پیدا کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي رضوان مراد ورته کتنه کړې.
د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی پر مرستندویو کارکوونکو بریدونه په افغانستان کې د خطر د پراخوالي نښه ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي د بلخ ولایت په زارۍ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د 9 تنو مرستندویو کارکوونکو وژنه د دې سبب شو چې د خیریه مؤسسو د کارکوونکو د امنیت د ټینګښت لپاره غوښتنې زیاتې شي. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د روان بحران د پای ته رسېدو نښې نښانې نه تر سترګو کېږي او د مرستندویو ادارو کارکوونکي ځانونه د جګړې په لومړۍ کرخه کې ګڼي. ګارډین په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو د همغږۍ د ادارې یا اکبر د یو مسؤل جوستین پیکمال له قوله لیکي په افغانستان کې د مرستندویو کارکوونکي وژل له دې هېواد سره اصلا د مرستو د وژلو په معنا ده. دا مطلب لیکونکی وایي په افغانستان کې د غیر حکومتي نړیوالو مؤسسو د فعالیت له کموالي سره د دې ادارو محلي کارکوونکي په لرې پرتو سیمو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. ګارډین ته د پیپل ان نید مؤسسې مسؤل راس هالیسټر ویلي دوی له تیرو 12 کلونو راهیسې په بلخ کې فعالیت لري او مخکې ورته هیڅکله هم ګواښ نه و شوی. نوموړي ویلي کله چې تاسو یوې نړیوالې مؤسسې ته کار کوئ خلک پوهیږي چې نړیوال ملاتړ لرئ او همدا د دې سبب کیږي چې تاسو یو اقتصادي او یا هم جنایي هدف وګرځئ. پراګ پوسټ ورځپاڼې هم په بلخ کې د پیپل ان نید موسسې د کارکوونکو د وژل کېدو موضوع راخستې ده. پراګ پوسټ لیکي دا یو لوی ناورین دی چې په افغانستان کې د چک جمهوریت د خیریه مؤسسه ورسره مخامخ کیږي. ورځپاڼه لیکي له 9 وژل شوو څخه 15 تنه د ملي پیوستون د پروګرام کارکوونکي، دوی بې وسلې ساتونکي او دوی موټر چلوونکي وو. پراګ پوسټ ورځپاڼه زیاتوي پیپل ان نید موسسه افغانستان سره د کرهڼې او طبي زیرمو په برخه کې همکاري کوي او له هغو خلکو سره هم مرسته کوي چې د سیلابونو او نورو طبي پیښو په نتیجه کې زیانمن کیږي. ورځپاڼه د دې مطلب په پای کې لیکي که څه هم چې په افغانستان کې پر مرستندویو کارکوونکو زیاتې حملې نه دي شوي، خو په دې وروستیو کې د ناامنیو د پراخوالي له امله افغانستان د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لپاره د یوې خطرناکې سیمې بڼه غوره کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغان ولسمشر دویم رسیال د افغان ماشومانو وضعیت سره بګنونکې بولي. سرور دانش وایي اوس وخت په هیواد کې 6 میلیونه ماشومان په خطر کې دي او 4 میلیونه نور هم له ښوونې او روزنې بې برخې دي. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان ماشومانو وضعیت هر کال یوازې د حکومت په اندېښمنېدو او د مدني فعالانو په انتقاد خلاصه کېده. دا د ولسمشر دویم مرستیال د اندېښنې یو ځل بیا یادې کړې. د خښتو په بټیو، د سړکونو په مخ او په کانونو کې د ماشومانو سخت کارونه هغه مسایل چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش سخت اندېښنې وړ بولي. ښاغلي دانش د پنجشنبې په ورځ د زما افغانستان د اونۍ په درنښت غونډه کې ویل چې د افغان ماشومانو حالت ته باید په جدي توګه رسیدګي وشي.
از مجموعی 12 میلیون
دی وایي له 12 میلیونو ماشومانو نه 6 میلیونه په خطر کې دي. له 13 کلونو کم عمره 4 میلیونه کسان په ټول هیواد کې ښوونځیو ته نشي تللی، چې دا حالت زړه بوږنوونکی او د اندېښنې وړ دی. د جمهوري ریاست د معلوماتو له مخې 2 میلیونه تنکي ځوانان په سړکونو، مستري خانو، کانونو او د خښتو په بټیو کې درانه کارونه کوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لومړۍ میرمنې د کابل په 12 ښوونځیو کې زما افغانستان د اونۍ په نوم یو پروګرام پیل کړی چې پکې زده کوونکي روزنیزې سیالۍ او نمایشي کارونه کوي. د ولسمشر میرمن بیبي ګل غني وایي له دې کارونو سره به زده کوونکي ښوونې او روزنې ته زړه ښه کړي او ژوند به یې هم ورسره مثبت بدلون ومومي.
کودکان و
فرزندان افغانستان حق دارند. افغان ماشومان او تنکی ځوانان حق لري چې د آرامو او پرمختللو هیوادونو د ماشومانو په څیر د بریالیتوب او پرمختګ لپاره د ژوند ټولې اسانتیاوې ولري. راځئ ټول یو له بل سره کار وکړو چې د افغان ماشومانو ته د ښه ژوندانه نوې هیلې وبخو او هغوی د ښې راتلونکي په لور ګام واخلي. میرمن غنی په داسې حال کې د زده کوونکو ترمنځ روزنیزو سیالیو ته اشاره وکړه چې اوس وخت د ماشومانو وضعیت ته د نه پاملرنې له امله مدني فعالان په حکومت سخت انتقادونه کوي. دغه مدني فعالان وایي چې حکومت ته په کار د سود راتلونکي نسل په روزلو او د هغوی د کورنیو مشرانو ته د کار په برابرولو سره د یو ښه ژوند د جوړولو هڅه وکړي، که نه نو د افغانستان راتلونکي به له ډیرو ناخوالو سره مخ وي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت په هیواد کې د نشئی توکو د لمنځوړلو په هدف د روسیې د 15 کلن پلان د عملي کېدو هرکلی کوي. د دې وزارت چارواکو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نشئی توکو په وړاندې د پولیسو د ظرفیت په لوړولو ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې د دې پدیدې په وړاندې د سیمې په کچه مبارزه عملي بڼه پیدا کړي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د کوکنارو د کر زیاتېدل او په پراخه کچه د نشئی توکو تولید او قاچاق د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیا اندېښمنه کړې ده. دغه هیواد غواړي د نشئی توکو څخه پیدا کېدونکو خطرونو ته په پام او په وړاندې د مبارزې په هدف په افغانستان کې یو 15 کلن پلان عملي کړي. د افغانستان د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د روسیې له دغې طرحې چې په افغانستان کې د کوکنارو او نشئی توکو د مخنیوي لپاره یو بشپړ پلان په پام کې لري هرکلی کوي او د یادې طرحې په عملي کېدلو ټینګار لري. د دې وزارت سلاکار ذبیح الله دایم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د روسیې دا ژمنې عملي شي نو نتیجه به یې ډېره مثبته وي. هر اقدام چې په افغانستان کې د نشئی توکو په وړاندې زموږ د ګاونډیو یا دوست هیوادونو لخوا کیږي او په افغانستان کې د کوکنارو او نشئی توکو د کمښت سبب کیږي، موږ یې هرکلی کوو. موږ هیله کوو دا ژمنه چې د روسیې لخوا شوې د کاغذ په مخ پاتې نه شي بلکې عملي شکل پیدا کړي. د راپورونو له مخې روسیې په افغانستان کې د نشئی توکو د له منځه وړلو لپاره ملګرو ملتونو ته یو نوی وړاندیز کړی چې دوی به یې په وړاندې پروګرامونه عملي کړي. د روسیې د نشئی توکو د کنټرولولو د فدرالي خدماتو رئیس ویکتور ایوانوف د نشئی توکو زیات قاچاق د نړۍ لپاره شرم بللی او ټینګار یې کړی چې د هغې د مخنیوي لپاره باید نړیواله همغږي رامنځته او د افغانستان لپاره د مرستو یو ځانګړی صندوق جوړ شي. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په 2014 میلادي کال کې د دغه هیواد له کرنیزو 240,000 هکتار ځمکو څخه 6,400 ټنه تریاک تولید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان کارپوهان د دې پدیدې په وړاندې په نړیواله مبارزه او همغږۍ ټینګار کوي او وایي چې افغانستان په یوازې توګه په دغه مبارزه کې ناتوانه دی. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد په دې برخه کې د روسیې ژمنو ته خوشبین دی او وایي ممکن بیا هم دا مبارزه ډیر وخت ونیسي.
دغه پلان پروګرام چې روسیې فدراتیف لري د تفاهم د ملل متحد سره، دا موضوع چې د دنیا سره هماهنګ شي، د سایه ممالکو سره هماهنګ شي، دا کولی شي پس 2014 کولی شي چې په افغانستان کې یو
دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې یو شمېر افغان چارواکي د کمو امکاناتو او لازمو تجهیزاتو د نشتون څخه شکایت کوي او وایي نامنیو د نشئی توکو ډېرېدو ته زمینه برابره کړې ده. دوی وایي تر کومه چې په یادو برخو کې د سیمې او نړۍ په کچه جدي مبارزه ونه شي، په افغانستان کې به یې مخنیوی ناممکن وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کانټینرونه سره لمر ته پراته دي. د آزادې سوداګرۍ دا سیمه پر ایران د نړیوالو بندیزونو له امله له لسیزو راهیسې له کاره پرېوتې ده. خوشې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي. چارواکي هیله مند دي چې نړیوال سوداګر او پانګوال به په چابهار کې د فعالیت دا طلایي فرصت ترلاسه کړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ جزئیات دروړي.
ایرانی چارواکي هیله مند دي چې چابهار بندر به چې د هند سمندر ته د ایران یوازینی لار بلل کیږي د نړیوالې پانګونې او سوداګرۍ په مرکز بدل شي. دا بندر به چې په سیستان بلوچستان ولایت کې موقعیت لري له ایران سره د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو سوداګرۍ ته هم لاره پرانیزي. ایران د نړۍ له قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او د موافقې په صورت کې به تهران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي او نړیوال به له خپل لوري پر تهران لګول شوي بندیزونه کم کړي. خو د فرانس پریس خبري اژانس پوینا د سوداګرۍ لپاره د آزادې سیمې په توګه د چابهار بندر بیا فعالېدل به ژر ممکنه نه وي. راپورونه وایي په دې سیمه کې چې د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د آزادې سیمې په توګه وپېژندل شوه، لا د مخه شاوخوا 200 کمپنۍ موجودې دي. د دې کمپنیو له جملې څخه سم نیمایي د افغانستان، خلیج هیوادونو او د پاکستاني سوداګرو دي. دیرش پسلو کې کمپنۍ په چین او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو پورې تړاو لري او شل پسلو کې بیا د لویدیځو هیوادونو دي. د چابهار د آزادې سیمې د پانګونې د برخې اجرایي مشر سید مقدم فرانس پریس ته ویلي، زموږ پالیسي دا ده چې زیاتې نه زیاتې کمپنۍ او پانګوال جلب کړو. د چابهار بندر مرستیال مشر علي احمد مبارکي وایي، له نن څخه 15 کاله وروسته به دا سیمه د یو ستر بندر په توګه فعاله وي او د 80 میلیونه ټنه مواصلاتو ظرفیت به ولري. زیات شمېر لویدیځ پانګوالو په 2015 کال کې وروسته هغې چې د تهران د لانچمن اټومي پروګرام له امله پر تهران بندیزونه ولګول، له چابهار څخه خپلې پانګې وویستې. د چابهار د پانګونې د برخې مشر وایي، سلګونو کمپنیو بیرته دې بندر ته مخه کړې ده او امریکایي، کاناډایي او فرانسوي کمپنۍ په چابهار کې د پانګونې لپاره زیاته لیوالتیا ښیي. ایرانی چارواکي دا مهال د چابهار بندر او شاوخوا سیمې پر بنسټیزه بیا رغونه کار کوي چې د ریل کرخه، محلي هوایی ډګر او هوټلونه جوړول پکې شامل دي.
دوستانو، زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوري په همدې رپورټ سره د دې نیم ساعت خبرې مجلې لپاره د رپورټونو برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرې مجله کې د خبرو شوو رپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. مخکې له دې چې سلطان محمد سرور په بل نیم ساعت خبرې مجله کې در سره ملګری شي، د ژوند رنګونه اورو.
خطا سختل نمبر تا وای
منو لیمه ده
څوکاله نه ای
زه دولس
څو کاروبار کې لیمه جانې
زه کاروبار خو مکتب دی مکتب ده
سمسف کې
خوب سف کې
او د مکتب تر څنګ نور شي کوي
نه کور کې کار کوم بل کوم مسؤلیت نه لرم
سم نمبر ای
دوم درم دوم دی
ډیر خدوم دریم یعنی
درم
څنګه د کور کارونو کې کوم کارونه کوي کور تل کور کار کوم او مکتب ته
کور مور وسې کار کې زور سره به جزر فرسي می سر کوم کوم جر سر سره کی زر شیشه صفی کی سر کوم هر کار کور سره برخه خو
ته مثلا کور کارونه کی منډه خلی او مکتب تمزی یعنی درس ته خدمت مانیت نه کی درس په مکتب درسونه کی ته خو بده مشکل نه پیښوي
نه خو خدا ما کی غوړم درسونه وایسو
څنګه د مکتب ته څو بجې زی او بیا کور کارونه څه وخت کوي
د کور کارونه کیس کوم یا بچ مکتب ته 5 بجې راځم
آینده کې غواړې څه شي مثلا کومه رشته دې خوښیږي چې مکتب خلاص کړي له خیره او پانتون ته لاړه شي غواړې
طب به خوښیږي
څنګه د اوس نه ورته ماده کې نیولې د طب ته ځینې کتابونه مطالعه کوي
او د مکتب بیولوژي او ساینس د مکتب د ټول کتابونه د مکتب نه خارج هم مطالعه کوم
څنګه ډېر جنې ټپ خوخی مثلا که خدای نه خواسته ټپ تکامه بنه شي بیا کوم بل رشته په نظر کې لري چې هغه ولولي
او غار کوم رشته بالیوی هر رشته سی
خو ټپ د پلمړي سر کې ډیر خوخه
ټپ مې ډیر خوخه
بیا څنګه مور پلار دې څه وایي چې هم دا رشته وایي هغه وایم خو خدا در سره
وای وای د خپل رشته ته بو
بیا چې لخر ډاکټر شوي غواړي خلکو ته خدماتو کې پسړول اطراف او تزیق چې په اطراف کې ډېر مېرمنې په کلیو کې مشکلات لري که څنګه په کابل کې د مور کې کاروبار ته دی
کابل کې د مور کوه طرف ته
ولی هلته ولی نه ځي
هلته خطر لري
ښه ښه نو بس تا د خدای خپل ارزوګانو ته ورسئ له خیره چې په آینده کې لایقه ډاکټره شي دا نه ډېره زیاته مننه